د ازادۍ رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به مو د بډو په تور د مشرانو جرګې د درې غړو د نیول کېدو له جزئیاتو خبر کړو. نور راپورونه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر د مشرانو جرګې د هغو دو غړو عضویت په دې جرګه کې لغوه کړی چې د بډو اخیستو په تور نیول شوي دي. چین د دې هېواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. او د هانګ کانګ هغه لس ډیموکراسي پلوه فعالان چې د روان کال په دوبی کې تایوان ته د تښتېدو په مهال په سمندر کې نیول شوي وو په چین کې محاکمې ته درول شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر د مشرانو جرګې د هغو دو غړو عضویت په دې جرګه کې لغوه کړی چې د دې جرګې له یوه بل غړي سره لاس په لاس د بډو اخیستو په تور نیول شوي دي. د ولسمشر مرستیال وایي دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
ریتنا سناتوران چې لاس په لاس د بډو پاکستان باندې نیول شوی په کې دوه کسان انتصابي سناتوران دي. نړۍ ولسمشر د دواړو عضویت په مشرانو جرګه کې لغوه کړ.
لدی مخې د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې د ملي امنیت د عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یکشنبې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې د درې غړي د څلوېښت زره امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بالفعل ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څارنې لپاره دې ولایت ته تللي وو چې د اساسي قانون او نورو قوانینو پر اساس د رشوت اخیستو په تور ونیول شول. دواړو ادارو د نیول شوو سناتورانو نومونه نه دي یاد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان ناپیژند وسلوالو په ډزو وژل. د دې ولایت د امنیې قومندانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې مهراب الدین چې په معلم مشهور پر موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د دې ولایت مرکز چاریکارو د ښوونکو د ښارګوټي په سیمه کې په ډزو وژه. د ښاغلي هاشمي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوي او د دوی د پیښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو په دې ولایت کې لږ تر لږه شل ملکیان تښتولې. د غزنی د ولایتي شورا دو غړو ناصر احمد فقیری او عصمت الله جمرودوال د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویل چې دغه کسان پرون یکشنبې د ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې تښتول شوي او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوي دي. د طالبانو یو وندې خبري اژانس ته یوازې دومره ویل چې دا ډله د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي. د غزنی چارواکو تر اوسه د طالبانو لخوا د لکتر لګه شلو ملکیانو د تښتولو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې نن سهار د غزنی چارواکو د مستوفیت دو کارکوونکو د وژلو خبر ورکړی و. د سالنګ لویه لاره چې له درې ورځو راهیسې د درنو واورو او طوفانونو له امله د ټرافیکو پر مخ بنده شوې وه، نن غرمه مهال بیرته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د سالنګ ولسوال محمد صابر احمدي ازادي راډیو ته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ د دې لارې پرانستل کېدل تایید کړ، خو ویل چې د درنو بار وړونکو موټرو پر مخ به دغه لاره تر نامعلوم وخت پورې تړلې وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه درېدلې و او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. د لاستیک شوی لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. چین د دې هېواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. د ودش کلنې ژانګ ژان سبتي ویډیوګانو چې آنلاین ډېرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خپرې شوې کووید 19 ناروغۍ سره لاس او ګریوانو خلک په بټیو کې سوځول کېږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي. نوموړي د هغو خبریالانو له ډلې لومړنۍ خبریاله ده چې د روان کال په لومړیو کې د چارواکو لخوا نیول شوي وو او محاکمه کېږي. پر چین د کورونا وایرس د دو په وړاندې د خپل اقداماتو په خاطر انتقاد شوی او دا هیوا تورن شوی چې په دې اړه معلومات پټ کړی دي. د رسنیو د راپورونو لمخه د هانګ کانګ هغه لس دیموکراسي پلاوه فعالان چې د روان کال په دوبی کې تایوان ته د تیښتې په مهال په سمندر کې نیول شوي وو په چین کې محاکمې ته درول شوي. د چین په جنوبي ښار شینزن کې د محاکمې له بهیره بهرني خبریالان او ډیپلوماتان منل شوي چې د جریان په اړه زیات معلومات نشته. د چین ساحلي ځواک په اګست میاشت کې د هانګ کانګ 12 اوسیدونکو چې عمرونه یې د 1803 کلونو تر منځ وو او په یوې ګړندۍ کښتۍ کې د تیښتې هڅه کوله په نښه کړي وو. دا پیښه وروسته له هغې شوې وه چې په جون میاشت کې هانګ کانګ هغه امنیتي قانون چې پیکینګ ملاتړ کړی او پر ډیموکراسۍ پلوه معترضانو سخت ګزار بلل کېږي تصویب کړی وو. او د کرکټ نړیوال شورا ای سی سی افغان کرکټ لوبغاړی راشد خان د ټی شل یا شل اور لوبو د لسیزې د ټیم لوبغاړی نومولای دی. 22 کلن راشد خان چې هم باولینګ او هم بیټینګ کې خزلیدلی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د کرکټ په شلوري او را سیالۍ کې د زیمبابوی د ټیم په وړاندې خپله لومړنۍ لوبه کړې وه. راشد خان چې په اوس وخت کې د هند د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي وروستیو کلونو کې د کرکټ د ټولو فارماتونو په سیالیو کې هم خپل مهارتونه په ډاګه کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا پرون یکشنبه د ټی شل آی د او ډی آی او د تست لوبو د لسیزې د ټیمونو غړي اعلان کړل. په دغو ټیمونو کې د پاکستان هیڅ یو لوبغاړی نه دی غوره شوی.
لا زده رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوري دن کور سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د مشرانو جرګې درې غړي د بډو په تور نیول شوې دي. د ملي امنیت شورا وایي په هلمند کې د طالبانو او القاعده د غړو وژل کېدل ښایي چې د دې دوو ډلو لارې لا هم نه دي بیلې شوې.
طالبانو او القاعده یو بل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو بل نه په اسانۍ نه سي بیلې دی. ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبانو او القاعده خپل لیکي نه دي سره بیلې کړي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان له نویو ژمنو څخه به هم خبر شي. نور راپور نه هم لرو. په یو راپور کې د کونړ باغداران شکایت کوي چې د کرنې ریاست د شفتالو شند نیالګي پرې پلورلی دي.
پنځه کال انتظار مو ورته وکړو چې کله به دې میوه وکړله نو یا به شنه وه یا به ترشه وه. بیا موږ دا باغونه واړول او د هغې په ځای غنم وکرل.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره تر پای را سره اوسئ. سموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکرۍ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي وایي چې د مشرانو جرګې درې غړي په بلخ کې له یوې دولتي ادارې څخه د بډې د اخیستو په تور نیولې دي. له بلې خوا حکومتي چارواکي وایي چې په مشرانو جرګه کې د دې تورنو سناتورانو له ډلې د دوو انتصابي غړو غړیتوب فسخه شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
د ملي امنیت اداره په بلخ کې د مشرانو جرګې د دریو غړو له نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت اداره او د افغانستان لوی څارنوالۍ په یو غړي خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مشرانو جرګې د دری غړي په بلخ کې د یو دولتي بنسټ څخه د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوې د اخیستو پر مهال نیولې دي. سره له دې چې په اعلامیه کې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو هویت نه دی افشا شوی، خو ویل شوی چې دغه سناتوران بلخ ته د نظارتي چارو تر سره کولو په هدف تللي ول. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد زمی وایي چې د مشرانو جرګې د غړي تیرونی په بلخ کې د عوایدتي ادارو د فعالیت د څار لپاره راغلی ول. د بلخ دی والی په خبره چې په فساد دغه تورن سناتوران د هیواد نافذ قوانینو په اساس او د مرکزی حکومت په مخګي هغه محل ونیول شو چې لایبې سیمه ایز ادارې بډه ترلاسه کوله. هغه د مشرانو جرګې دغه غړو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو لاسته راوړنه وبلله. عزمی وویل
د مرکز
په همغږۍ د سناتوران څنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده په بلفیل ټول نیول شو. سره له دې چې د بلخ والی ونه غوښتل په دې اړه نور جزئیات ورکړي، خو له ولسي جرګې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د مشرانو جرګې د درې غړي بلخ ته د حیرتان بندر او ګمرک د وایدو څخه د نظارت په خاطر راغلي وو چې د رشوې د ترلاسه کولو پر مهال د ولسمشر په مستقیم امر نیول شوی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال دواخان مینپال ویلي چې د دغو دریو سناتورانو له ډلې په سنا کې د دوو کسانو حیثیت د ولسمشر غنی لخوا لغوه شوی.
سناتوران چې لاس په لاس د بډو په اخیستلو باندې نیول شوي په هغه کې دوه کسان انتصابي سناتوران دي، نړۍ ولسمشر د دواړو عضویت په مشرانو جرګه کې لغوه کړ.
د یادولو ده چې ملي امنیت ادارې او لوی څارنوالۍ ویلي چې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو د نیولو په اړه د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان مشرانو جرګه هم په جریان کې پریښې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د افغان پاوز ورستی عملیات خی چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپل لیکه نه دی چلا کړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې پراوانه ونی کې په هلمند ولایت کې د القاعده ډلې 15 هغه غړي وژلي چې وسلوالو طالبانو ته د نخويشتونکو وسلو روزنه ورکوله. ملي امنیت شورا وای چې طالبان او القاعده ایدئولوژیک اړیکل لري او له هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي.
د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ په دوه کې د شوی تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون لټولو تر هغه وروسته سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پښتنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوه جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند پناوی ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړی چې طالبانو ته د ماین خخونی او سنایپر یا نخويشتون کوټو په کوروزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شوی وسلوالو شمیر 15 تنه وخوت او دغه شانی په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنیو ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وشل کېدو خبره هم وکړه. د دې پی خوروستا اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وای طالبانو له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دی پرې کړی. د دې شورا وایاند رحمت الله اندر د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نسبېلې ده. کڅم طالبان او امریکایانو سره وکړه کړي وسی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي، خو ورسته پیخ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکي نه دي سره بیل کړی او یو ځای د حکومت په خلاف جنگي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمينه برابره ده چې دلته وو اوسېږي. لدې وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پر خپل ځای دي. خغلی صالح هغه مهال ویلی وو
شل اسکر د دوی سرونه ترېسوي د چالو په طاقت قاتلین یا عوام افغان خارجي ده. یعنی هغه ژمنه چې طالب کړی وو چې موږ سوله غواړو موږ ته وخت ورکړي چې دا 19 یا شل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان وباسو یو یې نه ده پلی سوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15 د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصري د وژل کېدو خبر ورکړ. لدی وړاندې د لړم میاشتې په 22 نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواښي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د روان کال په جوزا میاشت کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته یې وسپارلې کلي وو لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې او طالبانو د 15 جنگیالیو وژل کېدل ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د القاعده ډیر کم غړي ښایي پاتې وي چې شمیر یې حتی 250 ته ښایي ورسیږي. په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په افغانستان او په ځانګړې توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د وروستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یو قومي مشر حاجي احمد خان سره خبرې کوو. د دې مرکې په پیل کې مې له ښاغلي احمد خان مسلم نه پوښتنه وکړه چې ایا دای فکر کوي چې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده غړي فعال دي؟
او بالکل کوم وخت چې جګړه یې په جګړه کې بدای شانی زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم وصلح خیر چې صلح وشو ټول مشکل به حل او کې جګړې د طالبانو عملی د حکومت بمبارونه یې منځکې د طالبانو فلاس کې هلته به القاعده وجود لري هلته به داعش وجود لري هلته به بل څوک د کور چې دیوال ونه نیږي دروازه یې وخیږي کور ته به هر چخله مرځي سپی به مرځي زمری به مرځي پړانګ به مرځي هر څه غل به مرځي غدوی به مرځي مونږ ته څوک باید خپل کور سره یو کړي د کور دروازه جوړه کړي د کور دیوالونه جوړ کړي بس دا دی چې صلح وشي پس تر صلح
په مشخص ډول تاسو د دې ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلی دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی موږ شته چې اوس ګورو دغه ځانمرګ یا د چاودنې چې کوي دا زه خپله د القاعده بولم یا د بلې ډلې بولم دا طالبانو بولم نو دا داسې موږ ته معلومیږي چې دا خلک شته د القاعده ډله یا بله ډله هره ډله چې دا چاودنې چې کوي یا دا ځانمرګې چې کوي فکر نه کوم چې دا د طالبان وي نو دا موږ ته معلومیږي چې دغه رقم وژنې چې کېږي یا د خلکو سرونه پرې کېږي یا خلک ذره ذره کېږي ټوک ټوک کېږي پارچه پارچه کېږي دا بله نورې ډلې بولم خو مونږ ته یا هم زه دا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل دی که صلح وشي ټوله مشکل به حل شي نه به بیا القاعده وي نه به بیا بده بلا وي نه به بل څه وي.
بله او حاجي صاحب یوه بله خبره چې ستاسو په نظر دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایئ چې هو القاعده شته دا له طالبانو سره په همغږۍ او د طالبانو په مرسته یې کوي یا طالبان یې کوي د القاعده په مرسته یعنې د دوی ترمنځ همکاري شته؟
په جنگ کې محترم څوک چې جنگ کوي و دښمن ته وایي چې څه د چې سلا یې وره نو بیا کا طالب هم کاری کوم سره کوي القاعده هم کوي هدف د ګرد بیا د غو ده یو دی تا وخت هر څه کوي خو زه بیا هم په دا خبره ټینګار کوم چې باید وربند وشي سولې ته زمينه برابر شي که چې جنگ ما تا چې جنگ سره کوو هر بل دښمن چې زلره ما غم زما سره جنگ کوي لږه زغه زغه استفاده کوي سوی استفاده کوي نو دا سمو سمانیږي معلومدار یو بل سره همکار دی مجبورې مرمۍ ته زوري استا سلات استا پیسو ته استا ډوډۍ ته استا دواو ته استا مخامخا
او حاجی صاحب
سایو ته لاس ورځي هم د نور ډول ته ورځي.
بله حاجی صاحب د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سوله وشي خو له القاعده سره سوله کیدای شي؟
سل په سل کې طالبانو سوله وکړي مشکلات ګرد حل دي د طالبانو سوله چې وسو هیڅ شی نه نسته بیا موږ ته دا معلومیږي هغه جغرافیه موږ ته معلومیږي د روزګان او هلمند او کندهار چې بیا په هغه منځ کې کوم څوک ظهور نه شي کولی چې طالبانو په هغه درې ورځې اوربند کې موږ ته معلومه شو که طالبان اوربند وکړي طالبان سوله وکړي مشکل حل دی د خیر بیا هیڅ شی نشته شوی.
د سولې د شورا پخوانی غړی په کندهار کې میشت قومي مشر حاجی احمد خان مسلم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دا هم ویلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستان د همکاریو په برخه کې د شکونو او یو شمیر سیاسي کړیو د منفي نظریاتو له کبله اندېښنه لري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان وایي د افغانستان شخړه په سیاسي لار حلېږي نه په پوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماخام په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې دوی د افغان سولې او ثبات اړوند خپل همکاري او تشمن دي. په اعلامیه کې راغلی په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد هڅې د نړیوالې ټولنې له لوري منل شوي خو دوی په افغانستان دننه د یو شمیر سیاسي کړیو له لوري د منفي او شکمنو نظرونو په وړاندې کول اندېښمن دي او دا کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو منفي اغیز ولري. پاکستان وروسته له هغه دا خبر پاڼه خپروي چې د روان المریض مرغومي میاشتې په 15مه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د طالب استازو د سفر پر مهال د دغه ډلې د مشران او جنگیالي ودلیدنې پاړه خبرګون وخوت. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په پاکستان کې له طالب جنگیالیو سره ګوري او غوي ته وینا کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی وو دغه خبرې شوې ویډیوګانې ثابتوي چې لا هم پاکستان د طالبانو دوامدار فعالیتونه مني او لمخې دا د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا په سیمه کې د ناکرارۍ لامل ګرځي او په افغانستان کې تلپاتې سولې لننګونو سره مخ کوي. که څه هم هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دغو تازه څرګندونو په اړه د افغانستان د حکومت نظر ولرو، خو لا یې زموږ پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو وړاندې تر دې د روان لمریز کال د لړم یا عقرب په 9 کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال ولسمشر غنی له هغه سره تر لیدو وروسته په ګډ خبری کانفرانس کې د پاکستان له هڅو مننه وکړه او ترې وی غوښتل چې د افغان سولې په برخه کې لا همکار پاتې شي. دا په داسې حال کې د چی په دې وروستیو کې یو شمیر سیاسي مشرانو او د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سفرونه درلودل.
سموګ راګله آزادۍ رادیو اوري. په کونړ کې یو شمیر کاروانګر چې څو کاله مخکې د کرنې له ریاست څخه د شفتالو نیالګي اخیستي او باغونه یې جوړ کړي دی، وای د کرنې ریاست شند نیالګي ورکړي. دوی وای د دوی باغونو له څو کلنې پالنې وروسته هم میوه ورنکړه او دوی اړ شول چې خپل باغونه له منځه یوسي او پر ځای بیرته غنم وکړي.
الهام شاوخوا 15 کاله عمر لري. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي دی. د هغه پټي په پوله ناستې چې پوره 3 کاله یې په کې د شفتالانو په سلګونه نیلګي په دې هیله پاللی و چې د حاصل په ورکړې به یې بند د بیړۍ روانه او مشکلات پې حل شي.
د شو چې 3 کاله په تیر شو د هیڅ قسم فصل هغه شلتالانو ونه کو، نو باغ هم به وو هغه د پټې تسکته سرک په سر وو او د ناکامېدو وجه دا و چې غیر په نی خلکو
دا یوازې الهام نه دی چې د شفتالانو باغ اړولې او په ځای غنم کرلې دي. محمد ولی د مرکز اسداباد اړوند نواباد اوسیدونکي دی، وایي په شاوخوا یو جریب ځمکه د شفتالانو باغ جوړ کړ، خو کله چې پر حاصل راغې میوه به یې د خوراک نه وه، میوه به ترې چا نه اخیستله، نو اړ شول چې باغ ووهي.
مونږه تقریبا 15 کاله مخکې د شفتالانو باغونه کرلي وو او هر کال بم داغینه ډیر په خطر کې سره ساتنه کوله چې کم ترکیب موږ ته د زراعت ولا خودلې په مغه حساب سره موږ دینه ساتنه کوله. خو بدبختانه 15 کال انتظار مورته وکړ چې کله به دی میوه وکړله، نو یا به شنه به یا به تروشه وه او زیاتر وخت به خراب وه. نو بیا موږ دا باغونه واړول او د هغې په ځای غنم وکرل، نو زموږ ډیر زیات نقصان وشو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي په ولایت کې د شفتالانو 950 جریبه باغونه جوړ کړي چې ډیرو یې ښه حاصل ورکړي، خو د ګوتو په شمیر خراب شوي دي. د کونړ زراعت ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل نجیب الله عادل
چې د دې جملې 220 جریبه په حاصل باندې راغلي دي. د 800 ټنه خوښه پورې سکل حاصل ورکړي چې د قانون هم ډیر راضي دي. دا چې شفتالو د امراض په مقابل کې یو نازک بوټی دی، مقاومت یې کم دی، ډیر جدي څارنې او پاملرنې ضرورت لري. په ولایت کې تقریبا 4 نه تر 5 باغونه زمونږ خراب شوي دي. عمده علت یې دا و چې مونږ دغه نوې مونږ د ترکیې نه راوړي وي، دغه شرکت غلطي کړې وه، بیا دغه دهقانان ته جبران د خسارې وشو.
د کونړ اوسیدونکي وایي یوازې د کرنې نه بلکې په ګڼو نورو هغه بیرغنیزو پروژو کې چې دې ولایت کې پلی شوي د چارواکو بې پروايي او په ځینو مواردو کې اداري فساد د دې سبب شوی چې لګښتونه وشي خو د خلکو په ژوند کې بدلون رانه ولي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وای د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو غونډه جوړه کړي. خغلی حلیمی همدرز وای د یو شمیر هیوادونو له مذهبي او اسلامي بنسټونو سره خبرې کړي چې د افغانستان دینی عالمان وروزی. نور له کابل په دې راپور کې
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د دوشنبه په ورځ خبری غونډې ته وویل هڅه کوي د نړۍ دینی عالمانو په ګډون ناسته جوړه کړي. د نوموړي په خبره د دې ناستې موخه به د افغانستان سولې بهیر څخه ملاتړ او د جګړې دوام په اړه به پریکړه لیک چمتو کول وي.
د کورونا وبا له ختمېدو سره به نږدې وختونو کې یو سیمه ایز کانفرنس ولرو. دا به د علماو کانفرنس وي چې په پایله کې به په افغانستان کې د سولې او جګړې په اړه یو پریکړه لیک یا اعلامیه هم ولرو.
ښاغلی حلیمی د غشان په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وګڼله او وی ویل چې د نړۍ عالمان هم ورته نظر لري. هغه زیاته کړه چې د اسلامي نظام غوښتونکي یو، هغه نظام چې ټولو ته د منلو وړ او هیڅ ډول جبر پکې نه وي.
د افغانستان خلک چې هر ډول نظام غواړي باید درناوی ورته وکړو، نه دا چې په خپلو جیبونو کې نظام راوړو او په خلکو یې ومنو. په اسلام کې زور او جبر نشته، په اسلام کې د نظام بنسټ عدالت دی.
په ورته وخت کې طالبان وایي تر هغه چې افغانستان کې اشغال او اسلامي حاکمیت نه وي ټینګ شوی، جهاد مشروع دی. د طالبان ویند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته لیږلي پیغام کې ویلي، په افغانستان کې د نظام جوړولو لپاره اصول ټاکل شوی او دا چې هغوی غربي موضوعاتو ته اسلامي اړخ ورکوي، دا له اسلام څخه د دوی بې خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا او د محمدیا علماو د سازمان مشر کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالف دي او هڅه کوي تر څو په دې هیواد کې سوله راشي. له دې وړاندې د سعودي، مصر او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو دیني عالمانو هم د افغانستان روانه جګړه ناروا بللې او له ښکېلو اړخونو یې د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. اوربند هغه موضوع ده چې افغان حکومت هم پرې په وار وار ټینګار کړی دی.
د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې د سولې د بهیر په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په دې اړه د افغانستان د حج او اوقافو د وزیر محمد قاسم حلیمی څرګندونې مو واورېدې. او سم د خبرونې وروستۍ موضوع ته ورځو. په خوست ښار کې د سیمې د سترو ښارونو په څیر څو عصري چایخانې جوړې شوي چې خلک پکې د چای څښلو ترڅنګ بندرونه او دمې کوي. د خوست اوسیدونکو وای په دې ښار کې او بخې په دې ولایت کې د شودو، چای، خوږو خوړو او بندر ځایونه لپخواو، خو په ښار کې او په مرکز کې اوس دا کار دود شوی دی. د ازادي رادیو خبریال په خوست کې یوې نوې جوړې شوې چایخانه ته ورغلی.
کڅام لپخوا په خوست ښار کې د سړک په غاړه او په وړو دوکانونو کې د چای څښلو ځایونه وو. خو د هیواد د سترو ښارونو په شان چایخانې چې د جامع دمې او بندر مناسب ځای ولري، نوې او اوس په دې ښار کې قرار قرار په جوړېدو دي. په خوست ښار کې دا ډول نوې چایخانې چې صنعت سره مناسب چاپیریال لري او د نظافت یې هم خیال ساتل کېږي، خلک ورته د فکري او جسماني دمې، خپلو ملګرو او دوستانو سره د جمعې او افکارو د تبادلې لپاره ورځي. د نصیر الله وهاب زیپونوم یو خوستای ځوان چې په یو ښوونیز مرکز کې زده کړې کوي، آزادې رادیو ته وایي:
کوس کې دغه چې خنه یو وخت د ملګرو سره زه عادت شوی یم، کله چې مون کورس فارغ کنه ورسته ارسو کورس مون وخت دی چې غیز وخت ده ورسته چې روشو کورس یو په دغه شدي چای وچ کو پرام دماغ ریفریش ډیر خوانت نه وخلو سره د ملګرو د شپې ګنډي ولو نه مر سره وي او دلته په یو ځای چای چکو چې دغه چې خنه نه څومره چې وخت ډیر خوانو خلا
سره لدی چې د خصوصیدون کې د کورنۍ او څاروي د شیدو چای خوخوي، خو تر دې ورسته یو پخار کې د شیدو چای کم پیدا کده. واحد الله زلان چې د صبرای د سیمه اوسیدون کې دی وایي:
دا یو نو دستور رسم رواج دی چې په خوس کې فعال کیږي. دا یو ښه پرسد دی او زمونږ لپاره دا یو ښه د ساتیرۍ ځای دی. مونږ یو څو ملګري دلته راغلي او د دې ځای څخه خوند اخلو.
خیرګل چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي: په خوا په خارونو کې د دا ډول مناسب ځایونو اسانتیاوې نه وي.
موږ خو دومره سهولتونه نه وي. د فیس به زود د میشت څه پې دی دوس د پنځه دکانونه نه وي، لاس دکانونه نه وي. څومره ښار ورنه جوړ شوی دی. اوس خو ډېر الحمدلله ډېر ښه سهولت دی. ډېر ښه وخت تېرېدو دلته دی. نه ښه په ارام کې نه ښه د چای وچکه مستي وکړه، په مستي کې ګډلی وکړه، غوړي وکړه، هر شی پیدا کړي.
د خوست تحفه په نوم د یوې نسبتا عصري چایخانه مسؤول نذیر ویل په دې ځای کې د غواو د تازه شیدو چای، لبنیات او نور خواږه شیان لري.
په نورو لویو ښارونو کې کابل کې نورو کې دغه چایخانه د پر ازیات خدمت شوی او بهخه عصري جوړ شوی. په خوست ښار کې یو چایخانه نه دغه د پرمو په چایخانه کار باندې تمرکز وکړ. دلته سونی الوام جوړیږي چې مخته به د بنو څخه خلکو راوړه او یو شر پیرا ده او مستی وی چای وی شدی وی دغه څه کور دی پرم خلک شدی وړي مزګر وخت کور دی پرم خلک داس خلاص شدی وړي.
چایخانه چې د دې سیمې په لوی خارونو کې وګدم خینه لري، د بندرونو ترڅنګ ډیر کله د رون اندو مخورو او سیاسيونو د بحثونو او تصمیمونو ځایونه پاتې شوی او خپل پخوانی ارزښت ساتلی دی.
The د نننۍ ماخمنۍ خبری مجلې راپورونه هم دومره وو. د خبرونه ما احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کړه. په بل نیم ساعته خبری مجله کې چې د نن ورځې وروستۍ خبرونه ده، سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی او دا دی د پروګرام د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی. سرور صاحب ستړی مشي.
تکل صاحب تشکر.